پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. پرونه خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ په اړه اندېښنه څرګندوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا کانګرس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره اوس په کانګرس کې د څېړنو هڅه کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلې دي، او د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي په وژل شوو کې د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي هم شامل دي. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو ویان خواجه یحیی علوي نن ازادي راډیو ته وویل
تعداد 11 تن افراد مسلح دشمن کشته که از جمله آن 3 تن
خغل علوی وی په دې عملیاتو کې د دولت یولس مخالف وسلوال وژل شوي. په دې ډله کې 3 تنه د میوند لپاره د طالبانو د تش په نوم ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي دي. د 215 اتم کلی اردو ویان هم در زیاته کړی چې د ملي اردو په عملیاتو کې د زابل پرغنده بولسوالۍ او د روزګان په مرکز تیرنکوټ کې هم 3 وسلوال وشل شوي او 3 نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې له کندهار څخه په یو بل خبر کې ویل شوي و چې په سپین بولدک کې پرون یوه چاودنه شوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویلي و چې چاودنه د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې په یو رینجر موټر باندې تیر ماښام 9 بجې شوې او چاته مرګ ژوبله پکې نه ده اوښتي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته افغان ملکیانو ته په مرګ ژوبله تمامه شوې. د کونړ د ولایتي شورا منشي او د نړۍ قومي مشر شیر زمین خان ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته له هغې وشوه چې پاکستاني پوځیان غوښتل د اصول خلاف پوسته جوړه کړي او افغان عسکرو یې مخه ونیوله.
دو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خاو نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې د 3 بجو شل دقیقې طرفانو په منځ کې ساکنه سما او جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. موږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمي دي.
د کونړ امنیه قمندانې مرستیال حجي محمد یوسف هم د جګړې تایید وکړ، خو د مرګ ژوبلو په اړه یې څه ونه ویل. هغه وویل چې افغان تازه‌دمې ځواکونه سیمې ته رسېدلي. د پاکستان حکومت هم تر اوسه پر دې نښتو تبصره نه ده کړې. د طالبانو د ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ او تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي. تر دې مخکې په چین کې د دغه خبرو د ځنډیدو رپورټونه ورکړل شوي و. د خبرو په اجنډا کې به پر یو اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 3 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یو کال راهیسې روانې وي تېره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چین یو هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. د امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکرات چیان د پخلاینې په هدف یو وار بیا خبرو ته کښېنئ. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوریئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه، د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام فی یا فضل رحمان ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوې. د مولانا فضل رحمان ګوند تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت په درغلیو کې اقتدار ته رسېدلی او باید ختم شي. په پاکستان کې د اپوزیسیون نورو ګوندونو چې پکې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون هم شامل دي پرېکړه کړې چې د حکومت ضد مظاهرو کې به د مولانا فضل رحمان ملاتړ کوي. د امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه او سوریه چارواکو د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو هر کله کړي، خو دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي، د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لن نه ده ختمه. اخوا د سوریه د بشري حقونو لندن میشت ډلې ویلي چې د البغدادي له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نور مشرانو پر ضد عملیات روان دي. او په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي ښي اړخي ګوند به په محلي سطح حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت یې لږ خلک ملاتړ کوي. په بلغاریا کې پرون د ښاروالۍ او د ښاروالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شوې. په پلازمېنه سوفیا کې د واکمن ګوند ښارواله یوردانکا فدانکوف وایي چې دنده یې په ختمېدو ده، د څلورمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکي کاندیدی مایا مانولوفا په وړاندې ولاړه ده چې د اپوزیسیون ګڼ ګوندونه یې ملاتړ کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې غرمنۍ خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. واورئ چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې پر ځان اندېښنه څرګندوي. دا موضوع به د سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، د ژمي په درشل کې په کابل کې د بایو لوړېدو بېوزلې کورنۍ اندېښمنې کړي، او د خوست سوداګر د افغانستان د جانغوزیو لپاره پر چین سربیره نور بازارونه غواړي.
د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هېواد اکتفا ونه کړو، باید نورو اروپایي ملکونو ته، عربي مملکاتو ته دغه سامګ لاسلیکونه ورسره وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کانګرس لخوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح طرحه اوس په سپینه ماڼۍ کې پر تحقیقاتو متمرکزه ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام پسل اشاریه 15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، پر انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ درغلۍ او لاسوهنو ته زمینه برابروي. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وي د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ د کمیسیون مدیریت تر پوښتنې لاندې راوستی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ هغې د قوس په 15 نیټه اعلانوي. لکابله امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ورسره لدی چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځن د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا اعلان شو، په دې اړه باندې ورس تر بلې اندېښنې مخ پر زیاتې دودي. نن د ټاکنو د روڼتیا لپاره د سارونکو شبکو بنسټونو چې و ناظر ارګانونه په دې کې سهیم دي او ونډه لري، په دې اړه باندې خپل اندېښنه له رسنیو سره شریکه کړه. دوی ویل چې ورس تر بلې په ټاکنو کې، البته د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ لاسوهنې درغلۍ او د دې ترخوا د خلکو د حق تلفیدو ته زمینه برابروي. د دوی له ډلې د البته د ټاکنو د روڼتیا لپاره د سارونکو بنسټونو د شبکې د غړو نه یو حبیب الله شینواري ویل چې مدیریت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سم نه دی، او له همدې کبله ورځ تر بله هغه طرز العمل چې دوی خپله جوړی او د قانون یوه برخه ده، هماغه قانون بېرته تر پښو لاندې کوي او دا بهیر تر پوښتنې لاندې دی.
از سال 2014 به این طرف تقویم انتخاباتی نقض شده میره از طرف کمیسیون انتخابات و این مورد قبول نیست. شما اگر به آرشیف مراجعه بکنین، به آرشیف خود کمیسیون گفته بود که ما از وسایل بایومتریک استفاده میکنیم و میشه در دو روز نتیجه ابتدایی را اعلان بکنیم.
دا د ټاکونو درونتیا لپاره د سارونکو بنسټونو د شبکې غړی حبیب الله شینوار و. دوی خپل یو لړ وړاندیزونه هم د ټاکونو د خپلواک کمیسیون او همدا ډول د افغانستان له خلکو سره شریک کړي چې باید پام وته وشي چې لومړی هر څه ژر د ابتدایه پایلو اعلان وشي، هغه وخت چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ورکړی له هغه نه وړاندې باید اعلان شي. خو دا اندېښنه هم ورسره شریکه وکړه، شاید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانېږي هغه ابتدایه پایلې چې دوی د عقرب درویشتمه نیټه یاده کړي په هغه نیټه باندې هم اعلان کړي. دوی په دې برخه کې یو شمېر نورې اندېښنو ته هم اشاره کوي چې له هغه ډلې د درملو کمپنۍ سره، هغه کمپنۍ چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تخنیکي برخې مدیریت په غاړه لري، هغه سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ستونزه یادوي، وایي چې معلوماتو ته په سمه ډول یا هغه ډول چې اړین وخت دی په لاس نه ورکوي، او د همدې کبله چون مدیریت د دوی په لاس کې نه دی دا بهیر نور هم وځنډیږي. خو یو اندېښنه تکل صاحب چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، هغه د ټاکنو د دویم دور ته تګ دی. یو شمېر اندېښنې چې نن د ډېرو څارونکو بنسټونو لخوا نه مطرح شوې، هغه دا دی که چېرته انتخابات وروستۍ پایلې د قوس پر 15 نیټه باندې اعلانېږي، نو دا بیا د ژمي موسم دی. د افغانستان د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې دویم دور انتخابات باید د پای د وروستۍ پایلو د اعلان نه 15 ورځې وروسته وشوي. خو دلته بیا شاید دیوان اندېښنه دا هم رامطرح شي چې ژمی د انتخابات نه کېږي، نو مجبوراً ټاکنې ولاړ شي بل کال چې 99 کال دی، دغه سور میاشت یا هم د جوزا میاشته چې خلکو لپاره همدارنګه د ټاکنو د څار د بنسټونو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. وایي چې په دغه موده کې شاید افغانستان په یو بل وضعیت کې قرار ولري، یا هم حالات داسې شي چې خلکو لپاره د نه منلو اوسي، او یا هم د 2014 کال تکرار.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو امید ظاهرمل د ازادۍ راډیو خبریالو چې د انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو نظر څرګندو په دې اړه چې د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 23 نیټه اعلان کړي. البته موږ به هڅه وکړو چې د په دې راپور کې تاسو د څار د بنسټونو نظریات واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عکس العمل به د دې څرګندونو او ادعاو په اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو پروګرامونو کې واورئ. خو اوس ورځو همدا مسله بیا هم څېړو. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د طرزالعمل نقص د قانون ماتول دي. د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل کمیسیون په وروستۍ یوه میاشت کې 3 ځلې قانون مات کړی دی. بیا هم امید ظاهرمل په کابل کې له ښاغلي رنجبر سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیسیون لخوا د طرزالعمل د ماتولو په اړه مرکه کړې، او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په دومره ځنډ اعلان او د تګلارې ماتول له قانوني اړخه څه حکم لري.
له قانوني اړخه خو واضح ده، دا صراحت لري په قانون د ټول ټاکنو کې چې طرزالعمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولی، او دې څو وارې دا کار کړی دی. هغه جدول دی د وخت چې دوی ټاکلی و د هغه په مطابقت او د طرزالعمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملي کړی و. مثلا پایلې د ابتدایي پایلې باید دوی په هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی و دوی باید اعلان کړی و. سقوه یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچي، ناوخته ده اعلانې دا، خو هغه د طرزالعمل نقص دی چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي. دغه له خاطره دا هغه د حقوقي او قانوني نگانه مخالف د قانوني او عمل دی، مګر دوی خپل دلایل ورته لري، وایي دا جاري ده، دغسې فشارونه دي، او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سر کې تعمین شي دا کارونه موږ کوو.
ډاکټر صاحب، اساس له نظر اول کمیسیون د نن دغه حقوقي او قانوني مسایل ته په دې برخه کې جدي پام نکېږي، اساس له نظر دلیل څه دی؟
دلیل زه فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټوالی ده، او له بلې خوا ناچاري ده. ناچاري منظور دا دی چې کله کله مداخله کیږي د دوی په کارو کې، د نوماندانو لخوا فشارونه راځي، د میډیا فشارونه، او هغه فشارونه دوی مجبوروي چې خپل طرزالعمل د پښو لاندې کړي. او هغه مو نسی کولای چې مراعاتی کی فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل هم دا دی او دوی هم غواړي چې قانی کی ټول نوماندان او دا رقم شفافیت میسر اوړي چې سبا بیا دوی ونسی کولای چې یو بهانه جوړه کړي له غل خاطره طرزعمل نقدیږي زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرزعمل دا هغه دی که رښتیا هم کوم بل شی د پردې شاتنی او هدف شفافیت دی دا 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 مهمه نه ده مهم شفافیت دی مهم د دې چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانی سي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي په دې کې تقلبي رایې نه وجود نه لري او واقعي رایې دی افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس
یو مسله بل دا ده که چیرې البته اندېښنه ده که چیرې وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلانېږي لکه څنګه چې وویل شول بیا شاید ژمی اوس یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کړي چې په ژمي کې انتخابات نه کېږي نو مجبوراً چې انتخابات بیا ولاړ شي نه نوي کال ته فکر کوي چې دلته د قانوني اړخه دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کېږي
نو دا خو هغه دی دلته خو بیا ستونزه د اساسي قانون ده له دې لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نه اوسوي دا د دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 ورځو کې باید هغه انتخابات وشي د دویم پړاو موږ پخوا هم دا نه ده مراد کړی او دا شونې نه ده او اوس هم دا امکان نه لري حتی کم دا اوس هم پایلې د ابتدایي نتایجو اعلان وسي همدا اوس هم که وسي موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ثور له میاشتې نه د آینده کال ټول ټاکنې وسو کولی دې لپاره چې خو دا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي
د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري
سمو غاغل ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شه بن ناجی سپی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي
افغانستان د اقتصادي پرختیا په برخه کې د نړیوال بانک په نوې جلبندۍ کې و پوړه لویدلې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان یونس سالک نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک د نوې راپور پر بنسټ افغانستان پر روان کال کې ل 103 څخه 103 نمبر ته په شا شوی نړیوال بانک هر کال د افغانستان په شمول د نړۍ د 190 هیوادونو د 100 شاخصونو لمخي ارزوي د دغه بانک د روان کال درجه بندۍ لمخي نیوزیلند لومړی سنگاپور دوهم او هانګ کانګ دریم ځای خپل کړی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د جلغوزو په حاصلاتو کې 12% زیاتوالی راغلی د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال ټول د جلغوزو حاصلات 20,000 میټریک ټنو ته رسیږي د نوموړي په خبره د اندازه جلغوزي ډېری له خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه ترلاسه شوي دي د کرنې وزارت ویان وایي دوی د جلغوزو د حاصلاتو د لوړېدو په هدف کروندګرو ته د جلغوزو او ستې د ونو شپک میلیونه او 300,000 نیالګیو د ویش چارې پیل کړې دي او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 80 افغاني یو لس پوله یو روپی یورو شپږتی افغاني دیش پوله یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 55 پوله یو سعودي ریال 40 افغاني 50 پوله زر ایرانی تومان 5 افغاني او زر پاکستانی کلداري 3 شپږ 99 افغاني
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د یوې نړیوالې مسلې اوریدو ته رابولم. د امریکا د کانګرس هغه تحقیقات چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي کنه، او آیا کېدای شي چې پر اساسي نوموړی استیزا شي، روانه اونۍ پر سپینې ماڼۍ متمرکزې شوې دي. په کانګرس کې ډیموکراتان د یوې مودې راهیسې هڅه کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړي. دا موضوع نوریاس نوری تعقیب کړي او دا شیبه د تفصیل لپاره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب سلام، د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د کانګرس د تحقیقاتو په دې هڅو کې د سپینې ماڼۍ کوم چارواکي په نښه شوي دي؟
بلې تکل صاحب، په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کېږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې تیم موریسن دی په نښه شوی دی. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ جګپوړی سلاحکار دی. نوموړی به د تړلو دروازو تر شا د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په یوه اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. موریسن به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکي وی چې په دغه څېړنه کې شاهدي ورکوي. د استازو جرګې دغه کمیټه هڅه کوي چې دا معلومه کړي آیا ولسمشر ټرمپ له خپلې دندې او صلاحیتونو د ځان او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به دغه راز لومړنی کس وي چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په وخت کې حاضر و. هغه مکالمه چې ټرمپ له خپل اوکراینی سیال څخه غوښتي و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کې د هغه یو مهم احتمالي سیال ګڼل کېږي څېړنه وکړي. جو بایدن په اوکراین کې ځینې تجارت درلوده. دغه راز د جو بایدن زوی هم په اوکراین کې ځینې کاروبارونه درلودل، قراردادونه درلودل، او ترامپ غوښتل چې دغه قراردادونه وڅېړي، او که دا کار ونه کړي نو په اوکراین به د سلګونو میلیون ډالرو د امریکا مرسته بنده کړي.
بلې، او نوري صاحب، له دې مخکې د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او همداراز له روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي ټیم او کمپاین د اړیکو په اړه هم څېړنې شوې وې. د هغو څېړنو نتیجې کوم ځای ته رسېدلې دي، او آیا په دې وروستیو تحقیقاتو کې به هغه ته هم پاملرنه کېږي که نه؟
په دې اړه څېړنه ځانګړي مفتش رابرټ مولر ترسره کړې وه، او په هغې کې دې نتیجې ته رسېدلی و چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه شواهد نشته، خو ټرمپ ته هم له دې مسلې برات نشي ورکول کېدی. البته روانه اونۍ د یو سیمه ییز قاضي هغه پریکړه چې عدلي وزارت څخه غوښتي چې د استازو جرګې ته اجازه ورکړي چې رابرټ مولر استماعي غونډې ته راوبولي، هم د ولسمشر ټرمپ دریځ لا کمزوری کوي. کچېرې رابرټ مولر دغه استماعي غونډې ته راشي، نو هغه جزئیات چې په دې غونډه کې راڅرګندېږي، او هغه هم تر ډیره د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څرخي، او کچېرې دا عام محضر ته راوځي نو ممکن هغه نور شواهد وګڼل شي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزا کولو مسله لا جدي کړي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب، قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوري و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره د کانګرس د نویو هڅو وروستي جزئیات بیانول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادی رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور لرو. د خوست سوداګر غوښتنه کوي چې افغان حکومت د چین ترڅنګ د نړۍ په نورو بازارونو کې هم د افغانستان جلغوزیو ته بازار موندنه وکړي. دوی له افغان حکومت نه د هم غواړي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته بندۍ لپاره په همدې ولایت کې فابریکه جوړه کړي.
خوشتی سوداگر وایی کسی هم ده پخوا پا پرتلا پلوی پکتیا که ده جلغوزه یو حاصلات کم شوی خوبه پا افغانستان او نریوال و بازارونو که لوری شوی دی. ده دوی پوینا اوسمحال ده جلغوزه یو دیره صادرات ده هوایی دهلی زنون لاره ده چین بازارونو تا دی. خوکنو رو هوادونو سر قرار دادونو وشی ده دی وچه میوی ارزخ توبه بنوره هم لوره شی. خوستی سوداگر حکومت تولاندیس که ویچه در جلغوزه یو در پروسس او بستبنده امکانات دی پا همدی ولایت که برابر کی. حاجی ولی حضرت زدران چه در جلغوزه یو لمخکینه سوداگر دی او دامحال در چین بازارونو تا جلغوزی صادروی آزاده راوی توایی؟
میگو در جلغوزی دو دین اوری کوبال تا اول تا پروسس کوی یا غنبی یا چاینا تا همزو اغا تا بریشنگهی تا مخ که دامولی نمیگو سماباد نه پاکستان اتیادای لیاره چین تا ولو ویسیه به افغانستان ده هوایی دلیز نگری دا توفیر والا یو کل کی گی میگ پاگل یار چه بڑا میگ سالویخت ریپای مصرف که دا یا ناچینهی ریپای دیگل یار میگ شل ریپای مصرف کی گی پارسا کل پا یسال اتیار ریپای چای نکی ساک پا دو سوا پینزه در سالویخت ریپای ریتا
در جلغوزه ده سرتاسری اتحادی مشر نورگل منگل بیاوایی افغان حکومت باید چین پخواکی نور و عربی او اروپایی هیوادونو سره هم در جلغوزه یو قرار دادونو کی؟
تیر کل چوار لستیم سواتانا خاصا چین تا پر اسمی دول مکس صادر کردی مگوڑی دی دی دولت سخای وادا گوختن اکو چیو مکس پا چین هیواد در اکتپاوه نکو باید نور و اروپایی ملکونو تا عربی ملکاتو تا بگو سامگو لسلیکونه بسرو کو.
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزې د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزې د غوټې نه ووځي دغه نه وروسته بیا یو ماشین په واسطه سپینېږي او هغه په خلطو پکټو کې بندېږي او بیا خارج ته استول کېږي. د دغه دپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووځي او بیا خارج ته واستول شي. په هغه کې پیسې مثلا زیاتې وي نسبت دغه جلغوزې ته چې خرڅوي. په هغه کې دلته سړی خونې نشته ورسره چې مثلا موږ جلغوزې پکې وساتو.
کانوولان دی رضایی خلق لخوا در نور و ونو پخواک در جلغوزه ونی هم وحل کده. در قیمتگل پنوم در جلغوزه یو سوداگر چه در سپیر ولسواره در بورخی رو سیدون کهده وایی اسمحال خلقو در میولنون کونو لواحلو لحسه خیسته.
ونه تا خیز دم را توجود یه تا دو چه مخ که بمونه در کری در پراواله و کری نبم پا پتاوال. یه سو مطلب یوا وادی که ونه چک نوایی پا بزور که گادر و خالی ونه تا چک گوت نبری.
د جلغوزه د کاروباریانو په خوا کې لزګونه کسان خزی او ماشومان د جلغوزه یو د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدوري کوي. سلیمان او یو بل مشرخزه چې د غوټو په سپړلو کې کار کوي وایي
غوټه چې مونږ وڅنو هغه مونږ تر کول کیږي نور کومه پیسې مونږ تر کول مونږ د خلکو سره ډیر خوشاله یو چې مونږ ته د ډېر غریبانو لپاره دا کار زمینه برابر کړی چې زمونی تو کې کار لپاره برابر کی
می څنګه غټ راڅګیندا غسوازو اندا ایمګ دغه دا کور ته وړو میګ سوازو
بندونی ته خو سوالی محمد حلیم فدایی وای افغان حکومت د جلغوزه د بازار موندل لپاره وستر او هر اړخیزه برنامه تر لاسلاندې لري. د دې سوداګرو غوښتنې پر ځای بوري وای چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکی کړي او د هیلمند چې پراتونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
نجیب الله الوخیل خوست را پور راکو. ستاسو له پیغامونو
سمع الله لحلمان ولایت تخه سلامنا او نیسیل احترامات ورانج کوم با سلامه مر د حکومت چارواکو څخه دغه غوښتنه ده زموږ اواز دي کمه چې روژه ده بغره ده نوزادو د هغه سره چې چاته روژه تېرېږي دغه پر دغه باندې کار شروع شي او دغه کار سرته ورسېږي دغه کمه بغره وه کمه زړه نقشه چې وه پر دغه باندې کار وشي او دغه زموږ اواز ورسېږي چې دغه غم یو څوک وخوري. السلام علیکم.
زه زابل ولایت څخه د مرکز کلاس څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د زابل په ولایت کې څوک چې دا وایي چې واکسین نه کوي دا غلطه خبره ده. وایي دغه شی بوټي ورته کوي ورته یو واکسین نه کوي ډېر ښه کمپاین ده په دې سط موقعیت کې د پرمخ تللی ده او بله دا خبره ده چې کمې پېښې دي په کندهار کې کېږي خو په زابل کې تر اوسه الحمدلله پېښه نه ده شوې. دا د واکسین نتیجه ده.
زه د وردګ ټول سوالي څه خبر کوم. یو د لوی کاریز روډ ډیر بیا بدی لوی کاریز روډ را جوړ کړي او یو دغه د لوی لار د کابل کندهار لوی لار ډیر په فساد لړلې ده. 5000 کالدار طالبان غواړي، 10000 کالدار د جلداکو د نورک پوستې غواړي. دغه تودا چې نه د مکور دی دغه پوستې خو دغه حکومت ته دغه پایش دی چې دا کار دغه راوچ مسله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي مرکز